کاغذ
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر د حامد کرزی د انتقاد جواب ویلی دی. د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې په جګړو کې 25 وسلوال کسان او 6 پولیسان وژل سوي دي، او امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې بمباری کړی دی. قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروو. حامد کرزی چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه یې د کار دوره ختمه سوې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله راسي، او دا چې هغه هیواد په افغانستان باندې د خپلو ګټو لپاره یرغل کړی و. مګر په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کراکر پرون د سې شنبې په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې د افغانستان دغه مشر چې اوس یې د کار دوره پای ته رسېدلې ده، په دې پوهیږي چې په افغانستان کې جګړې د ده د ګټو سره هم مرسته کړې ده، که څه هم چې هغه نه غواړي چې په دې باندې اعتراف وکړي. کراکر وویل چې امریکا د دې دپاره افغانستان ته ورغله چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو اساس همالته ایښودل سوی و. هغه وویل چې افغان مشرانو ځکه په دې کې مرسته او همکاري ورسره وکړه چې هغوی پوهیدل چې یو باثباته او محفوظ افغانستان به چې تروریستان پکې خوندي ځایونه ونه لري د دوی په ګټه هم وي. د امریکا دغه پخوانی سفیر وویل چې ښاغلی کرزی که څه هم چې د امریکا سره ډیر خوشحاله او مرستندوی نه دی، خو بیا هم یې د دې دپاره همکاري کوله چې په افغانستان کې تروریستي جګړې د افغانستان اجنډا پر مخ بیوله. ښاغلی کرزی لخوا د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو د ردولو دفاع وکړه. هغه وویل چې ښاغلی کرزی فقط دومره ویلی دی چې دی به په دې اړه د فیصلې کول راتلونکي جمهور رئیس ته پرېږدي.
افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې په نښتو کې 25 وسلوال کسان او 6 پولیسان وژل سوي دي. د ننګرهار د امنیت د قومندان ویان حضرت حسین مشرقیوال امریکا ژغ ته وویل چې د دوشنبه د ورځې راهیسې د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې عملیات پیل سوي دي چې په نتیجه کې 25 طالبان او 6 پولیسان وژل سوي او 2 نور پولیسان ټپي سوي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغ ته وویل چې په دې سیمه کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې د دور بابا ولسوالۍ د وسلوالو کسانو څخه پاک شي. مګر طالبان ویل دي چې د دور بابا د ولسوالۍ په نښتو کې 8 عسکر وژلي دي. طالبان دا ادعا هم کوي چې 3 نور پولیسان یې ژوندي نیولې دي.
د امریکا متحده ایالات ویل دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې د اول ځل د پاره بمباری کړی دي، او دا ځکه چې د سوریه حکومت نه کولای سي او نه غواړي چې د دغه ډلې جنگلي له دې څخه مانع کړي چې په هغه هیواد کې ځان ته خوندي او محفوظ ځایونه جوړ نه کړي. د امریکا سفیر سمینتا پاور د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته یو لیک استولی او په هغه کې ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله په سوریه کې دننه پټ او خوندي ځایونه لري، او د دغو ځایونو څخه دغه ډلې ته خلک استخداموي او د عراق په خلکو باندې حمله ترتیبوي. هغه لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو منشور د غړو هیوادونو څخه غواړي چې د هغه هیواد په خاورې باندې د حملو مخه ونیسي. هغه دا هم وویل چې سوریه نه غواړي یا نسی کولای چې د داسې حملو مخه دې ونیسي. جمهور رئیس براک اوباما ویل دي چې د امریکا متحده ایالات به د تروریستانو چې امریکایانو ته ګواښونه کوي د خوندي ځایونو حوصله او تحمل ونه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د سه شنبه د ورځې هوایي حملې چې د اسلامي دولت او القاعده دواړو ډلو په څو ځایونو باندې وکړې ډیره بریالي وې. امریکا دغه حملې د 15 عربي هیوادونو بحرین، اردن، قطر، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو سره په ګډه همکاري وکړې. د امریکا توغندیو د القاعده څوغړي هم وبښتل چې جمهور رئیس اوباما وایي هغوی په امریکا باندې د حتمی حملې پلانونه جوړول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د نړۍ د چاپیریال د ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د مشرانو یوه ورځنۍ عالي جرګه ختمه سوې او د غړو هیوادونو لخوا د سلګونو میلیارد ډالر وعدې وسوې چې د نړۍ د تودوخې سره به مبارزه وکړي، مګر دا موافقې حتمي نه دي چې باید اجرا او تطبیق سي. ښاغلی اوباما پرون د سه شنبه په ورځ دغې عالي غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې دوهم لوی هیواد دی چې هوا ته مضر ګازونه خپروي، د نړیوال چاپیریال په خرابولو کې د خپل نقش په اړه مسؤلیت قبلوي، مګر ټول هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او د چاپیریال د بدلون د ستونزې سره مبارزه وکړي چې دا ستونزه نور پسې زیاته نه سي. هغه داسې وویل:
The alarm bells keep ringing. Our citizens keep marching. We cannot pretend we do not hear them. We have to
د خبرداري د زنګونو وهل دوام لري. زموږ خلک مارشونه او مظاهرو ته دوام ورکوي. موږ د فلمانوسو کولای چې موږ هغه نه اورو. موږ باید دې غوښتنې ته جواب ووایو. ښاغلی اوباما وویل چې د مخکې تر دې وینا د چین د صدر اعظم د مرستیال سره وکتل. چین په نړۍ کې تر ټولو لوی هیواد دی چې په هوا کې د کاربون مضر ګاز خپروي. هغه وویل چې دوی د دې سره موافقه وکړه چې د دوی هیوادونه چې په نړۍ کې تر ټولو لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه هم دي، باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي چې د کاربون د غاز خپرېدو په مخنیوي کې د نړیوالو هلو ځلو مشري وکړي. د دغې عالي جرګې ګډون کوونکو هیئتونو وعده وکړه چې د ځنګلونو ورانول به بند کړي، د خوراکي موادو تولیدات به ښه کړي او د برقي موټرو استعمال به زیات کړي، مګر په دې وادو کې یوه لا حتمی نه ده چې تر سره سي او هیوادونه د دې کال په پای کې په پاریس کې په دې حق له بلې غونډې ته سترګې پلار دي.
امریکایي څارونکي وایي چې که په لویدیځه افریقا کې د ایبولا اوبایي ناروغي کنټرول نسي، نو د جنوري تر میاشتې پورې به د 1500 څخه تر 1.4 میلیون خلکو پورې په دې ناروغۍ اخته سي. دا پیشبیني د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو لخوا سوې ده. په دې پیشبینۍ کې دا هم راغلی دي چې دغه ناروغي په داسې حال کې کنټرولېدای سي چې که 80% دغه ناروغان په هغو ځایونو او طبي تاسیساتو کې ژوند وکړي چې پکې د دغې ناروغۍ د انتقال خطر کم وي.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ په غزه کې د اوربند ټینګولو او هغه ته د دوام ورکولو په اړه خبرې پرون د سه شنبه په ورځ په قاهره کې بیا پیل شوي دي. دا خبرې چې د مصر په بندګرتو پیل شوي دي، که څه هم چې څو ساعته له دې خبره وځنډېدلې چې اسرائیل وویل چې د حماس د ډلې دوه مشکوک کسان یې د جون په میاشت کې د درو اسرائیلي تنکیو ځوانانو د قتل په تور وژلي دي او فلسطینیانو وغوښتل چې دغه اوربند به نور نه مراتوي. په دې حملې سره د جولای څخه د اګست تر میاشتې پورې په غزه کې خونړۍ جګړې وسوې. اسرائیل ویل دي چې دغو دوو تنو د جون په میاشت کې درې اسرائیلي تنکي ځوانان وژلي وو.
د اوسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې په دې جرم چې په 2001 کال کې په امریکا کې د تروریستي حملو څخه وروسته یې د القاعده د نطاق په توګه نقش درلود، د عمري بند سزا راختلې ده. قاضي لویس کیپلین په نیویارک کې هغه ته دا سزا اعلان کړه او وی ویل چې دی په دې باور لري چې ابو غیث تر اوسه هم غواړي هر هغه څه چې کولی سي هغه وکړي چې د امریکایانو په وژلو کې د القاعده اجنډا تطبیق کړي. مخکې له دې چې په ابو غیث باندې دا سزا راووزي، هغه په عربي خبرې وکړې او وی ویل چې دی به پرته له خدای څخه د هیچا رحم ونه غواړي. هغه وویل چې قاضي په دې فیصلې سره د سلګونو مسلمانو ځوانانو لاسونه آزاد کړل. ابو غیث د مارچ په میاشت کې په دې ملزم سوی و چې د امریکایانو د وژلو دسیسې کولې او تروریستانو ته یې مرستې رسولې.
هغه جرمنی امریکایی ژورنالیست چې څه د پاسه 2.5 کاله پخوا په سومالیا کې تښتول سوی و آزاد سوی دی. د مدک د سیمې د والي مرستیال احمد میوز نور د امریکا غږ سومالی خبرونې ته وویل چې 45 کلن مایکل سکاټ مور پرون د سه شنبې په ورځ د سومالیا د کالکایو په ښارګوټي کې آزاد شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د هغه د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د جرمني د دی شپیګل مجلې لیکلي دي چې مور په یوه وړه الوتکه کې پلازمینې موګادیشو ته رسول شوی او بیا د جرمني چارواکو هغه د طبي معایناتو دپاره یو محفوظ ځای ته بیولی دي. مجلې د امنیتي چارواکو له خوله چې نومونه یې نه دي اخیستي ویل دي چې د مور صحیح حال ښه دی. دغه ژورنالیست د جرمني او امریکا دواړو تابعیتونه لري. د 2012 کال د جنوري په میاشت کې د ګالکایو په ښارګوټي کې هغه وخت ونیول شو چې د سمندري غلاګانو په اړه د یو کتاب لیکلو بوخت و. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت. اسرائیل او د سوریه یو جټ جنگي الوتکه هغه وخت چې د اسرائیل فضا ته داخله سو وشتلې او راغورځولې ده. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریاله شیرین بین په دې اړه موږ ته یو رپورت راليږلې دي چې د دې پښتو متن تاسو او ورول کېږي.
پرون د اسرائیلو نظامی منابع ویل چې هغوی د سوریه یو جنگي جټ الوتکه هغه وخت وشتله چې د اسرائیلو په شمال کې د سرحد نه 800 متره راتیره شو. اسرائیلو د سوریه دغه جنگي الوتکه په داسې وخت کې وشتلې چې هلته د امریکا جنگي الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په افراطیانو باندې هم بمباري شروع کړې ده. په خپل د سوریه د حکومت قواوې د هغو افراطي ډلو په شمول چې د القاعده سره اړیکې لري د اسلامي دولت په نامه د ډلې د افراطیانو سره هم جنګیږي. په همدې ډول اسرائیل هم په سیمه کې د افراطي مسلمانانو د زیاتېدو سره مخالف دی. مګر د دې سره سره بیا هم اسرائیل د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ نه کوي. د اسرائیلو د استخباراتو د چارو وزیر وایي چې اسرائیل هر وخت د ځان نه د دفاع حق لري. هغه وایي
מזרח התיכון מלא בעיות, ארגונים ג'יהאדיסטים משתלטים על אזורים שלמים בסוריה, בלבנון, בעיראק, במצרים.
הגוואי ג'יהאדי דלו בעיראק, סוריה, לבנן, סומליה, מרכזי אפריקה او د فلسطینیانو د ادارې په ساحه کې په ډیرو ځایونو باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. نو په دې خاطر د اسرائیل فوج دې ته تیار دی چې د ځان نه دفاع وکړي. په دې برسیره سره لدی چې واشنگتن هم د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره مخالف دی، مګر بیا هم په سوریې کې د اسلامي دولت په 22 هدفونو بمباري کړې ده. لدین مخکې د امریکا جنگي الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې هم بمباري کړې وي. د اسرائیلو د استخباراتو د چار وزیر دا هم ویلي چې اسرائیل د افراطي ډلو په ضد د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. هغه وایي
קראתי כבר לפני שבוע בפגישה עם חברי קונגרס להתחיל ליצור קואליציה בינלאומית, זאת אומרת ארצות הברית.
هغه وایي چې دا ډیره مهمه ده چې دغو افراطیانو په ضد چې هغه یوازې آیس نه ده بلکې په هغه کې النصارا، حزب الله، حماس او پسینای کې د انصار بیت ډله هم شامل ده. د امریکا د اروپای اتحاد د عربي دولتونو چې اسرائیل ملاتړ وکړي یو ائتلاف جوړ شي. واشنگتن د سو هفتو راهیسې داسې کوښښونه کول چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د ایران په شمول چې په سیمه کې د اسرائیلو دشمن هم دی یو قوي نړیوال ائتلاف جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د کابل په ښار کې سړکونه جوړ شوي دي، خو د کابل شاران د سړکونو د کیفیت په اړه شکایت لري. خو اوس د کابل شاروال وایي چې ځینې معیارونه به عملي کړي چې د هغه سړکونو کیفیت اطمینانی سي چې د دې وروسته جوړیږي. په دې اړه زموږ خبریالي بهارت صابر رپورټ چلیږلې دی.
په وروستیو کلونو کې د کابل ښار د لارو ډګرو، کندو، کپرونو او لوړو ژورو سړکونه له معیار ویستلي او د پلازمینې سیرې خورا بدرنګه کړې ده. داسې سم پوخ سړک به ډیر کم وویني چې د 10 دقیقو په مزل کې موټر سو واره په کندو برابر نشي او د چارواکو په حواله د سورلیو بد رد وانوري. کابل ښاروالۍ وایي د ژمي تر رارسېدو مخکې هڅه کوي د سړکونو دا کندې ډکې او لارې بیا ورغوي، خو د دغه رغوي کار اکثرا ډیر ټکنی وي او د داسې یو سړک رغونه چې یو کیلومتر به هم نه کیږي سو اونۍ بلکې میاشتې نیسي او خلک د خاورو دوړو له لاسه په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته شوي وي. لبل خوا کابل خاریان تل د سړکونو د بی کیفیت جوړیدو نه هم ګیله مندي. یو کابل خاری وای
یو شخص بلته او یو شرکت بلته سپاري، نو له همدې عمله د سړکونو کیفیت ښه نه دی او ډیر ژر خرابیږي.
از مواد خوب استفاده کنه، درغلی نه کنه، یو خو پیسې مېره مجبور
لارې چې خراب جوړوي. ولې د خو موادونه استفاده نه کوي؟ د ټوله دنیا مخته پام دی چې ټول ډالرونه افغانستان ته ورغلل، خو دا محال دی.
دغه رغیدونکو سړکونو له ډلې نه یو هم د کابل ښار د مسعود او عبدالحق څلور لارو ترمنځ پروت سړک دی چې حتی یو کیلومتر لاره هم نه ده، خو رغوي یې نږدې دوه میاشتې نیولې دي او پاتې دي نوي چې دا په یوه کال کې دغه سړک دوهمه بیا رغونه ده. په دغه سړک کې مې د څو تنو کارګرانو سره خبرې وکړې او د کار د ټکني پر مختللو لامل مې ترینه وپوښت. سید حمید د کار د ځنډېدو نه ګیله کوي، خو شیر محمد چې دغه سړک د رغاوي لپاره کار کوي د ځنډني کار دلیل را په ګوته کوي.
دغه دار رسېدل ډېره لږه لاره ده او په دې لارې باندې نه کنډ یو میاشت وخت ووته او دا نه جوړېږي. نو
ځان مشکل دغه دي کنه چې د حکومت په لکه د مسعود په چرایه کې، د عبدالحق په چرایه کې مونږ پرېږدي نه، مونږ ته مواد نه پرېږدي، کانکریټ شي راوړو، کانکریټ مونږ نه پیسې اخلي. یو خو دا خبره ده، بله دا خبره ده چې د ګاپن انجینران راځي آرټیس اخلي چې کتل نه وي لیدل نه، په خپل سر مونږ کار نه شو کولی.
افغانان په تیره بیا په پلازمینې کابل کې د لارو په جوړولو کې د بې ګټو موادو د کارونې نه سر ټکوي او وایي ودانیزې کمپنۍ بې کیفیته مواد کاروي چې حتی د یو باران د زغملو توان ورکې نه وي او سړک لکه اومه لوټه داسې وشړېږي. د هر کال په اوږدو کې یوه لاره دوه او درې واره ترمیمیږي، خو د نوي سړک عمر هم ډیر کم وي. کابل ښاروال محمد یونس نوندې شوایي دا ځل به تر هله له کمپنیو نه سړک تسلیم نه شي چې د کار د پوخوالي ضمانت نوي شوی.
بعد از اینکه اطمینان ما حاصل شد که کیفیت کار از یک آل درست است و با کیفیت ساخته شده، سړک تسلیم میشیم.
پس لدې چې زموږ اطمینان حاصل شو چې د شرکت کار ښه او با کیفیت دی، نو موږ سړک ترینه تسلیموو. خو د تامیناتو پیسې تر یو کال له موږ سره پاتې وي. که چیرې د کال په اوږدو کې سړک بیا خراب شي، نو شرکت به موږ ته ځواب ګویوي او سړک به له سره جوړوي.
عبدالخالق د هغه ودانیزې کمپنۍ کارکوونکی دی چې دغه سړک بیا رغونه ور په غاړه ده. هغه وایي تیر کال دا کار د پاکستانی کمپنۍ لخوا ترسره شو او ډیر بې کیفیته و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د دې اوس په مکړی لاندو خبرونه ته حامد کرزی چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه یې د کار دوره ختمه سوی ویلی دی چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې راسي او دا چې هغه هیواد په افغانستان باندې د خپلو ګټو لپاره یرغل کړی و. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار د دوربابا په ولسوالۍ کې په نښتو کې 15 وسلوال او 6 پولیسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات ویلي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې د اول ځل دپاره بمباري کړې دي او دا ځکه چې د سوریې حکومت نه کولی سي او نه غواړي چې د دغې ډلې جنګیالي له دې څخه منع کړي چې په هغه هیواد کې ځان ته خوندي او محفوظ ځایونه جوړ نه کړي. د نړۍ د چاپیریال د ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د مشرانو یو ورځنۍ عالي جرګه ختمه سوې او د غړو هیوادونو لخوا د سلګونو میلیارد ډالرو وعدې وسوې چې د نړۍ د تودوخې سره به مبارزه وکړي، مګر دا موافقه حتمي نه ده چې باید اجرا او تطبیق سي. امریکایي څارونکي وایي چې که په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وبایي ناروغي کنټرول نسي، نو د جنوري تر میاشتې پورې به د 1500 څخه تر 1.4 میلیون خلکو پورې په دې ناروغۍ باندې اخته سي. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګولو او هغه ته د دوام ورکولو په اړه خبرې پرون د سې شنبې په ورځ په قاهره کې بیا پیل سوي دي. د اوسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې په دې جرم چې په 2001 کال کې په امریکا کې د تروریستي حملو څخه وروسته د القاعدې د نطاق په توګه نقش درلود، د عمرې بند سزا راختلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه د امریکا د خفیه استخباراتو مامورینو د سپینې ماڼۍ څخه بهر خپلې ګزمې زیاتې کړې دي. د امریکا د خفیه استخباراتو ادارې دغه اقدام په دې خطر کړی دی چې د جمعې په ورځ یو کس د کټارو له پاسه د ماڼۍ انګړ ته ټوپ کړ او پرته له نیول کېدو د سپینې ماڼۍ ته وردننه سو. همدغه شان یو بل سړی بیا د سهمبې په ورځ په موټر کې سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو کوشش وکړ. سپینې ماڼۍ وایي د دې پیښو څخه وروسته اوس استخبارات خپلو امنیتي تدابیرو باندې غور کوي. جمهور رئیس اوباما د امریکا د استخباراتو پر وړتیا او زیار پوره ډاډ څرګند کړی دی.
دا د سپینې ماڼۍ مخې ته ننداره کوونکي دي. د واشنګټن د ښار په په زړه پورو ځایونو کې سپینه ماڼۍ هم د لیدلو وړ او په زړه پورې ځای ګڼل کېږي. دا سیمه پرون د امنیتي څارونکو او استخباراتو په مامورانو ډکه وه. دوی د ودانۍ چار چاپیره لګول شوې کتارې ګوري او د ودانۍ سیمه د سپینې ماڼۍ له بام څخه څاري. د ننه جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایي ځوانانو دپاره د زده کړې او کاري پرمختګ لایحه لاسلیک کوي. هغه خبریالانو ته وویل چې استخبارات غوره دنده ترسره کوي.
زه د هغوی قربانیو قدر کوم چې زما او زما د کورنۍ لپاره یې کوي.
د ډاډ دا احساس د هغو څو ورځو پیښو نه وروسته بیانېږي چې د ټکساس ایالت یو اوسیدونکی چې یو چاړه یې هم له ځانه سره درلود ځان د دې ودانۍ محوطې ته په ور اوښتلو پرته له دې چې څوک یې ودرولی شي ځان د جمهور رئیس استوګنځای ته ورسوه. 24 کلن عمر ګنزالس چې د امریکا پخوانی پوځي دی او په عراق کې د جګړې دپاره ستایل شوی هم و د استخباراتو مامور ته وویل چې هغه غوښتل د جمهور رئیس پام د فضا تودوخې ته واړوي چې مخ په ویجاړېدو ده. په ټکساس کې د هغه ګاونډی وایي ګنزالس د دې نه مخکې هم عجیبې خبرې کړې دي.
کله چې ما ورسره خبرې وکړې نو هغه وویل داسې ګمان کوي چې څارل کېږي او خبرې هم د ټلیفون له لارې اورېدل کېږي.
چارواکي وایي ګنزالس په خپل موټر کې 800 مرمۍ یو غټ چاړه او دوه تیشې درلودې. په محکمې کې د دعوا وکیلانو د هغه په خلاف ویل چې هغه تر دې مخکې هم د یو ټوپک او نقشې سره چې سپینه ماڼۍ پکې په نښه شوې وه نیول شوی و. بل ځل د اګست په میاشت کې بیا هم په یوې تیشې سنبال د سپینې ماڼۍ مخې نه تیر شوی و. ګنزالس سپینې ماڼۍ ته لومړنی ننوتونکی نه دی خو تر دې مخکې د هغه په اندازه هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې ځان د ده په شان د ودانۍ منځ ته ورسوي. د هغه میرنۍ زوی جیري مرفي په دې یقین نشي کولی چې ګنزالس هلته چاته د زیان رسولو لپاره تللی وي.
څومره ګرانه ده چې داسې یو شخص په دې بڼه برباد شي لکه هیڅ چې وي. هغه خپل ذهن خپله کورنۍ او هر څه هیواد ته قرباني کړي او زه فکر نه کوم چې زموږ هیواد خپلو سرتیرو ته پوره پاملرنه ولري.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي استخباراتو د امنیتي چارو او تدابیرو هر اړخیزه او پراخه ارزونه پیل کړې ده.
استخباراتو په دې اړه د ډاډمنتیا د لپاره خپلې لارې چارې او معمول بهیر بدل کړی چې سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو لارې او دروازې خوندي شي. چې په دې ترڅ کې هغو سایمن سبانو ته چې په لومړیو کرښو کې درېږي د پراخ روزنو د ورکولو تدابیر نیول شوي.
د امریکا استخباراتي دروایي اوس په دې غور کوي چې پر سیلانیانو باندې د څار د ساتلو لپاره په نورو برخو کې مخکې له دې چې دوی سپینې ماڼۍ ته نږدې شي د پلټنې او تلاشۍ نوې پوستې ځای په ځای کړي او کنه. خایسته صدت لامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو د دې رپورت سمخ کې باید وایو چې د تاریخ پرونی د بلخ د والی عطا محمد نور سره مرکه کړې ده. د هغه رپورت به د دې رپورت څخه ورسته ووري. خو سپامکړي اروپای ټولنې له افغان حکومت سره څه د باندې 90 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د اروپای ټولنې چارواکو ویل چې په دې برخه کې به پراتلونکو کې هم له دې هوا سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سن پر رپورت کې ووري.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له افغانستان سره د اروپای ټولنې د مرسته وړیا ده او د کلیو د پراختیا وزارت لخوا به په مختلفو کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي. د مالی وزیر وویل د کلیوالي پراختیایي پروژو پلي کول د افغانستان له مهمو اړتیاو څخه دي او په دې مرستو به د هیواد د زرګونو کلیوالو ستونزې کمې شي. ده د اروپای ټولنې د دې مرستې په هکله وویل
د نننی قرارداد ارزش 9.5 میلیونه یورو چې معادل د 1.4 میلیونه ډالر کېږي. دوه مهمه پروژه ده چې یو د ملي پیوستون پروژه ده چې دوه د کلیو سرکونو د جوړولو ملي برنامه چې دواړه د کلیو د پراختیا د وزارت لخوا په تطبیق لویږي. د اروپا د اتحادیې بلایوازه مرسته ده. دواړه برنامه د افغانستان د ملي بودیجې د لارې تمویلېږي.
چارواکو وویل د اروپایي ټولنې دا مرسته به په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې په وجهي صندوق کې واچول شي. چارواکو دا هم وویل په دې مرستو به په راتلونکو دریو کلونو کې د هیواد د لسګونو زرو کلو پراختیایي پروژې لکه د ملي پیوستون، د لارو او سړکونو د جوړولو او داسې نورې پروژې پلې او لسګونو زرو کلیوالو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال سټیفن هوبر وویل چې دا پروژې به کلیوالو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په کار کولو سره په خپلو کلیوالو سیمو کې مثبت بدلونونه راولي، د ژوند کیفیت لوړ او د بیکارۍ له امله ورپېښې اقتصادي ستونزې کمې کړي. ښاغلی سټیفن وویل اروپایي ټولنې له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هېواد د کلیوالي پراختیایي پروژو سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې او شاوخوا 2500 کلیوالې ټولنې جوړې کړې دي. سټیفن وویل د ترسره شوو کلیوالو پروژو له کار څخه خوښ دی او په راتلونکي کې به هم له دې ډول پروژو سره مرستې وکړي.
We will continue our commitment following as the finance minister just has said.
د وویل موږ به خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او هغه پروژې به تعقیب کړو چې د مالی وزیر صاحب ورته اشاره وکړه. موږ به د افغانستان بنسټونه پیاوړي کړو. دا منو چې افغانان به د دې پروژو خاوندان واوسي. زموږ اوسنۍ مرستې به د افغانستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکي نور هم پیاوړي کړي، ځکه چې هغوی به په خپل لاس د خپلې ټولنې پراختیا وویني. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له دې مرستې سره له افغانستان سره په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د اروپایي ټولنې د مرستو اندازه سباندې 129 میلیون یورو ته رسیږي چې 40% یې د افغانستان د ملي پروګرامونو او د افغانستان د وجهي صندوق له لارې لګېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک د پراختیایي پروژو د کار او موادو له کیفیته خوښ نه دي. دوی تاکید کوي چې دا مرستې دې په شفافه توګه مصرف او داسې پروژې دې پرې جوړې شي چې تر ډېره مقاومت ولري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خبرونې همکار نجیب الله احمدیار د بلخ د والي عطا محمد نور سره یو ځانګړې مرکه کړې ده چې د هغې په باب تاسو ته یو رپورټ اورو. د بلخ والي عطا محمد نور وایي چې د موازي حکومت د جوړولو په لټه کې نه دی او د هغه تر مشرۍ لاندې د بلخ ولایت د افغانستان جز دی. د بلخ والي د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه تر اوسه پورې اشرف غني احمدزي ته د جمهور رئیس په توګه مبارکي نه ده ورکړې، خو وایي چې ښاغلی احمدزي ته درناوی لري. ښاغلی نور د بلخ له ولایت څخه د ګوښه کېدو د احتمال په هکله وویل چې د هغه ګوښه کول اسانه کار نه دی. هغه زیاته کړې چې د ښاغلي عبدالله د ټیم له ډلې څخه دی چې د ملي وحدت د حکومت نیمایي به یې د هغه په واک کې وي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غني احمدزي د دوشنبې په ورځ وویل چې په کلکه به د حکومت د قدرت په وړاندې د موازي جوړښتونو سره مبارزه وکړي.
فعلا چیزی که اعلام شده ما مخالفش نیستم و استقبال میکنم، ولی خوش به این بودم که اگر از طریق اراده مردم و مجاری دیموکراتی
د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه د بلخ ښاغلی نوروی زه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کوم او مخالفه نه یم، خو شبه داوی چې د هر څه د خلکو د رایو، مدني حرکتونو او دیموکراسۍ له لارې سوی وای. هغه وایي موږ زیاتې هلې ځلې وکړې چې په افغانستان کې دیموکراسي غښتلې سي، خو له بده مرغه چې هغه شان و نسول، خو بیا هم خوښ یم چې په افغانستان کې د بحران مخه ونیول سوه او یوه نسبي معقوله د حل لاره یې پیدا سوه.
کار کردن و خدمت کردن در هر گوشه افغانستان این ملک ماست، وطن ماست و مردم ماست، برای ما افتخار است، افتخار خواهد بود، اما ما علاقه ندارم که منیسی والی جای دیگه کار بکنم.
خو ښاغلی نور دا خبره په بشپړه توګه رد کړه چې د بلخ د والي پرته به د افغانستان په بل هیڅ ولایت کې د والي په صفت کار ونه کړي. د هیواد په هره برخه کې کار کول د یوه زما لپاره یو ویاړ دی، مګر علاقه نه لرم چې د بل ولایت د والي په صفت کار وکړم. خو هغه زیاتوي چې ما ته پخوا هم په کابینه کې د کار کولو زمینه مساعده وه او اوس هم د تحول او تداوم په ټیم کې زما لپاره د کابینې د غړي په صفت د کار کولو زمینه مساعده ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واورېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران چې تاسو څخه رخصتېږو، په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خپرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.